ستړي مشي دا مشال لريو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخند اسد او تکنیکی ملګری اکرام مسکین یار نه کې هلي او سلامونه ومني. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو لخوا د ټول ګوندیزي غونډې رابلنه دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ او سیمیز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې پر وروسته نیمه کې به درته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د فرخنده اسد.
السلام علیکم. نمړې د خبرو سرټکی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ترشپ په اسلام آباد کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلې او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د خبريال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریځ لا هم نه دی مطمئنه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ترشپه په یو غټ خبری کانفرنس کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې په موجوده ملکی صورتحال به په یو ټولګوندي غونډه کې بحث کوي. ترشپه په اسلام آباد کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او مولانا فضل الرحمن تر لیدنې وروسته په یو خبری کانفرنس کې وویل موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی دی او هیڅ واک نه لري. په دغه وخت مولانا فضل الرحمن ازیات اکړه
تمام جو اپوزیشن کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں ہیں
دی وی ټول دا اپوزیشن چی پارلیمانی سیاسی ګوندونه دی داغي مشرانو ته بلنه ورکول کیږي او یو ټول ګوندی زغونډه به رابللې شي چې پراتن کی صورتحال باندې یو وقار کړن لار کام ته ورکړل شي
واضح حکمت عملی قوم کو دی جا سکے شي.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په دغه وخت ول موجوده وفاقي حکومت داسې فیصله کوي چې جمهوریت ته تاوان رسوي او دوی پرې اندېښنې لري. بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو دغه تورونه ردوي چې ګنې دوی د حکومت کولو جوګه نه دي او زیاتوي کله چې هم د احتساب خبره وکړي نو مخالف ګوندونه پرې نیوکه پیل کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه‌کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلې ده. په دغه کانفرنس کې د نړۍ یو شمیر مشرانو د ګډون نه انکار کړی. د پاکستان د سرکاري رادیو تر مخه هغه ته دغه سفر بلنه د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز ورکړې ده. دغه نړیوال اقتصادي کانفرنس نن د سعودي په ریاض ښار کې پیلېږي. تیر ورځ د خبری ادارې میډل ایسټ آی سره په یو مرکه کې عمران خان وویل هېواد د قرضونو تر ټولو سخت بحران سره مخ دی نو ځکه غواړي چې په دې اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. عمران خان دا هم ویل که د ملګرو هیوادونو او یا د پیسو د نړیوال صندوق نه پور وانخلي نو په راتلونکو دوو درو میاشتو کې به دومره پیسې ونه لري چې خپل پورونه ادا کړي او د خپلو درآمداتو قیمت ورکړي. په دغه کانفرنس کې یو شمیر هیوادونه د خبریال جمال خاشقجي د وژنې خلاف د احتجاج په توګه ګډون نه کوي. میډل ایسټ آی سره په د خبرو پر وخت عمران خان وویل د خاشقجي د لړزونکي مرګ په اړه اندېښنه لري خو باید دې اړه د سعودي عرب سپیناوي ته انتظار وکړي او تمه لري چې په دغه پیښه کې ککړو کسانو ته به سزا ورکړل شي. وزیر اعظم به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملیزیا او بیا چین ته هم ځي. د پېښور هایکورت د وکیلانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې د هیواد استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې مداخلت کوي. دوی د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې د قانون سره سم دی په اعلی عدلیه کې مشران قاضیان وټاکل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلام آباد هایکورت مشر قاضي انور کاسه ریټایر کېدلو ته نږدې دی او د هغه وروسته په اسلام آباد هایکورت کې باید اطهر من الله چیف جسټس جوړ شي. مشر وکیل عبداللطیف اپریدی تېره ورځ په پېښور ور های کورٹ کې د وکیلانو غونډه ته په خپل وینا کې وویل
انور کاسی چې ریټایر شوی نو شوکت صدیقی چیف جسټس کېدو اتر من الله چې آباد د شوکت صدیقی صاحب نه پښتا سینیئر موست جج چې په اسلام آباد های کورٹ د بهر نه چیف جسټس راځي یا زمونږ چیف جسټس یو وخت کدو حاضر ده نو بیا به ایمان دی روایت های کورٹ په بندو دلته به بل شوک نه کړی.
اثر من الله په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د قاضیانو په هغه بنچ کې شامل و چې د احتساب ادارې لخوا جیل ته د لیږل شوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا خلاف اپیل یې منظور کړی و. د نیب عدالت فیصله یې رد کړې وه او نواز شریف یې په ضمانت خوشي کړی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي دوی ته په زرګونو شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیشن په باور ممکن تر څېړنو او پلټنو وروسته دغه شکایتونه د ځینو ولایتونو د انتخاباتي مرکزونو د رایو د باطلېدو سبب هم جوړ شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن مرستیالې همیره حکمل پرون مشال ریډیو ته وویل داسې موارد شته چې د شکایتونو تر څېړنو وروسته د ځینو انتخاباتي مرکزونو نتیجې باطلې اعلان شي او په هغو حلقو کې بیا انتخابات وشي. میرمن حکمل وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښایي چې زیات انتخاباتي سرغړونې په کابل، لغمان او میدان وردګ ولایتونو کې شوې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریز لا هم نه دی مطمئنه، خو په امریکا کې د ریاس لخوا سرمایه‌کاری بایلل هم نه غواړي. خاشقجي د امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ یو کالم لیکونکی و چې د سعودي په ولی عهد محمد بن سلمان به تنقید کوو د اکتوبر په 2 منیټه د خپل واده د کاغذونو د اخیستلو لپاره په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته تر ننوتو وروسته لا درک شو. سعودي عرب په لومړیو کې دغه پیښې د لنا انکار وکړ. وروستي اول چې خاشقجي په کونسلګری کې په یو جګړه کې وجل شو. او بل خبردار چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هغه تورونه رد کړ چې ګینی امریکا د اټمی وسلو د کنټرول یو تړونه د وټلو په خبرداري په ماسکو د غیر قانوني دباو اچولو هڅه کوي. واشنگټن وایي روس یو نوی منسواټه اټمی میزایل جوړ کړی دی. راپورونه وایي جان بولټن پرون وخت د روس ته بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په ماسکو کې تر بحثونو وروسته په دې اړه خبرې وکړې. دا له هغې دوه ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ اعلان وکړ چې په پام کې لري د 1978 کال د منځواټنه اټمی وسلو د کنټرول له تړونه اوسي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 133 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 102 روپۍ 50 پیسې او 103 روپۍ، یو یورو 125 روپۍ 40 پیسې او 103.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 16 روپۍ 15 پیسې او 16 روپۍ 13 پیسې، یو سعودي ریال 15 روپۍ 13 پیسې او 15 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې، او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 320 خیرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 29 او کم نه کم 14، په جوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکارې فرخندا سات او د موسم حال او د کرم صوبې مو د احمد لال اوریدي د دې روان خبرونې ځنې مهم موضوعات داري. تیر ورځ د پاکستان د دوو لوی اپوزیشن ګوندونو د مشرانو مولانا فضل الرحمن او آصف علي زرداري ترمنځ د ملاقات شوې ده. د ملاقات نه پس مولانا فضل الرحمن وایي
آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے گی تاکہ آئندہ کی صورتحال پر ایک واضح حکمت عملی قوم کو دی جا سکے.
په شمالي وزیرستان کې په هغو کسانو کې پیسې ویشل شوې دي چې کورونه یې په اپریشنونو کې تباه شوي وو. یو کس وایي
چې سلور لا کریپی ملاو شي یوانی مکه تاخو کو جوړ کو خال ډیر سره غریب غالا کنا.
د قبایلی ذلونه به کور شوي خلک خپل کورونو تستنیږي. د اورکزی یو کډوال وای
بیسمه شروع شوه دی په 25 په ملخیر ختمیږي، بیا په علي خیر ختمیږي، بیا په 3 تاریخ نه اسمه مده شروع کیږي 12 تاریخ پرې.
د خبرونه پر ورستنې مې کې بدرته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو د مشال تر څنګه سي. او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر ماځیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورزو. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیئرمین آصف علی زرداری او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن بیگا په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی هڅه کوي اپوزیشن ګوندونه سره یو کړي. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د ګل په ماسختن نا وخت په خوانی صدر آصف علی زرداری او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن ملاقات وکړو چې پکې د ملک په سیاسي صورتحال خبرې اترې وکړې. د ملاقات وروسته خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن وویل د دوی ټولو دریض دی چې موجوده حکومت په ناقانونه توګه جوړ شوی او دا داسې حکومت دی لکه څنګه چې د پرویز مشرف او شوکت عزیز حکومت وو. د نوموړي په خبره چې دوی د پاکستان مسلم لیگ نن د مشر نواز شریف سره عام خبرې کړي او دوی غواړي چې په ګډه سره یو کړنلار جوړ کړي او د دې مقصد لپاره به ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې نیټه به نن د نهې پورس ټاکي. اپوزیشن چې پارلیمانی سیاسي ګوندونه دي د هغې مشرانو ته به بلنه ورکول کېږي او یوه ټول ګوندیزه غونډه به رابللی شي چې په راتلونکي صورتحال باندې یو ښکاره کړنلاره کام ته ورکړل شي. په دې موقع د آصف علی زرداری وینا وه چې د دوی مقصد حکومت راغورځول نه دي بلکې دوی غواړي چې په دې ملک کې جمهوریت ته وده ترلاسه شي او دوی د جمهوریت د ګټې لپاره د نورو ګوندونو سره ولاړ دي. دی وایي موږ ټول د پاکستان لپاره او د پاکستان او جمهوریت د بقا لپاره خپل کردار ادا کوو. موږ ته جمهوری قوتونه کمزوري ښکاري نو په دې به د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبره کوو او یو کړنلاره به جوړوو او ټول به له ځان سره یوځای بیایو. مشال ریډیو چې د دې سیاسي هلو ځلو او د مخالفو ډلو یو وار بیا یو ځای کېدلو باندې په پېښور کې د خبریال او سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پوښتل نو هغه ویل چې دا سیاسي ګوندونه په حکومت باندې د فشار اچولو لپاره دا غونډې کوي. د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهابالدین خټک مشال ریډیو ته وویل دې مخالفو ډلو وړاندې هم څو ټول ګوندیز غونډې رابللې وې خو بیا په خپل دریس و نه درېدل او په پارلیمان کې له یو بل جدا شول.
انتخاب کې د سینټ چیئرمین په انتخاب کې په کار خدا وه جدي اصولي موقف خپل کړی وی او ټولو جاینټ کینډیډیټس ودرولي وی نو چا په ووټنګ کې سوال اغستا چا څوک کړو اپوزیشن ته په کار دی کاغذ زرداری صاحب دی کا مولانا فضل الرحمن صاحب دی چې هغه پریشر ټیکټیک پریږدي او د نواز شریف سره کلک ودري او اول جمهوریت یقیني کی.
بل پلو د حکومت وینا د چکل هم دوی د احتساب خبره وکړي نو سیاسي ګوندونه یې پر ضد شي خو دوی به بیا هم د کرپشن کوونکو پر ضد اقدامات کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشران داوه کوي چې د دوی خلاف لا هم سازشونه نه دی ودرېدلي. د دې ګوند بیان دی مریم اورنګزیب پرون له خبریالانو سره په خبرو کې تور پورې کړی چې احتساب اداره د تحریک انصاف له حکومت سره په جوړ جاړی کې د دوی د مشرانو خلاف بې ځایه مقدمې روانې ساتي. په دې اړه تفصیل بشیر واخ وړاندې کوي.
د پاکستان احتساب ادارې د اکتوبر په 28مه په سپریم کورټ کې د یو اپیل په جمع کولو سره هغه پریکړه چیلنج کړي چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زومی کیپټن صفدر ته ضمانت ورکړل شو. د درغلې او پکې سنو کې د جولای په میاشت کې نواز شریف ته لس مریم نواز ته و او کیپټن صفدر ته یو کال قید سزا شوې وه خو اسلام آباد های کورټ په سپتمبر کې د دوی ضمانتونه منظور او هغوی له جیله خوشې کړل. د پاکستان احتساب ادارې یا نیب پر خپل ویب سایټ خبرې کړې وی خبر پاڼه کې د دې ادارې د مشر جاوید اقبال لخلی پرون لیکلی چې له ملک څخه د درغلې او ختمولو کې جدي دی. د خبر پاڼه تر مخه د دې کار لپاره به د هر چا احتساب گئی. خو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې خبرلانو سره خبرو کې ویل چې دوی سره تعصب کیږي. دا هغه په وینا د مسلم لیگ نون مشران په قصدي ډول په نخه کیږي. دی وایي په دې ملک کې بل هیڅ کس دومره ځلې عدالت ته نه دی وړاندې شوی لکه څومره چې نواز شریف وړاندې شوی دی. هغه تر سلو ډیر ځله عدالت ته تللی دی. باید انصاف د ټولو لپاره برابر وي. په نورو مقدمو کې په کال کې یو ځل خلک ورغوښتل کیږي، خو نوازشریف هر ورځ ورغواړي. آیا په دې ملک کې یوازې نوازشریف ملزم دی؟ نوازشریف تیر کال د پاناما په نامه درغلی او قضیه یا کیس کې د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. هغه درغلی نه مني او وایي عدلیي په خلاف سازش کوي. خو د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په بیلابیل وختونو کې دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې عدالتونه هر چاته یو شان انصاف ورکوي. پر نوازشریف او شاهد خاقان عباسی یوه بله روانه مقدمه د غداری ده. د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیدا هم په دې مقدمه کې تورن دی او له ملکه یې په بهر تګ بندیز دی. المیدا د مې په 12مه د نوازشریف سره یو مرکه کړې وه چې نوموړي پکې د ځان او د هغه حکومت خلاف د سازشونو تور پورې کړی و. ډان ورځپاڼې د دې مقدمې په مهال د شو خبرو او وړاندې شوو دلیلونو په بنیاد په خپل رپورټ کې ویلي چې نوازشریف دا تورونه په سختۍ سره رد کړي دي. د دې مقدمې اوریدنه پرون په لاهور های کورټ کې وشوه. سیرل المیدا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه خپل لیکلی ځواب جمع کړی او په دې لړ کې به بله اوریدنه د نومبر په 12مه کېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو فساسو پام یو بل راپور تر راګرځو. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت وایي له اقتصادي بحران سره مخ دی، ودی ادم عمران خان سعودي عرب ته تللی دی. هغه بعد نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سرمایه کارانو په غونډه کې برخه اخلي. په دې اړه تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کړ.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې په ګډون سربیره د سعودي بادشاہ او ولیعهد محمد بن سلمان سره هم ګوري. د وزیر اعظم له دفتره د اکتوبر په 12مه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې هغه بعد د اقتصادي اړیکو په زیاتولو وغږیږي. عمران خان د اګست په 13مه د وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ او دای تر هغه وروسته سعودي عرب ته دوهم سفر دی. نوموړي ویلي چې د بهرنیو قرضونو خلاصولو او اقتصاد سم ساتلو لپاره خوشاله لس ارب ډالرو ترلاسه کولو لپاره یې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف ته رسمي غوښتنه لیږلې ده او له دوستو هیوادونو هم مرسته غوښتلی شي. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ایم ایف کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې پکې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
ایم ایف همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په ملک باندې، نو هغه چې کله دی مذاکرات د حکومت شوی دي، زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې منګایي نور هم دا غي سره سیوا کې دي شو. دا غي شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنی رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نور مدونو کې حکومت ورکړي، نه هغه به واپس اخلي حکومت.
عمران خان په داسې حال کې په سعودي عرب کې د نړۍ د بیلابیلو لویو تجارانو په کانفرنس کې برخه اخلي چې پرون د اوبو سرچینو وفاقي وزیر فیصل واډه په اسلام آباد کې خبرلان ته ویل حکومت د بهرنۍ پانګونې راجلبولو او کارخانو چلولو لپاره ګیس او بجلی پیداوار ته سخت ضرورت لري. د هغه په وینا د وزیر اعظم په لارښوونه نه غواړي چې د بجلی بیا لوړ شي، خو کېدای شي د دې کار مخنیوي تر ډیره ممکن نه وي. دوی اقتصاد ته 112 ارب روپۍ نقصان رسیدلی دی. دا پر هغو 1.5 کروڑ روپو د پاسه دي چې مونږ یې ذکر کوو. له دې کبله د 5 روپیو بجلی په 12 روپۍ ده. ډېرې منصوبې یا پروژې شته چې اعلان یې نشو کولی ځکه چې تولید یا پروډکشن یې نشته. د دې لپاره به یا قرضونه اخلو او یا له اوبو پیدا کېدونکو بجلی نرخ دومره لوړو چې دا پروژې په وچلېږي. وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدای شي قرض سره وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدای شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف واخلي.
څومره حکومت کلیم کوي چې دومره موږ ته پکار دي، زما خپل خیال دار دی چې ګرانه به شي چې دغه مرګي هیوادونه حکومت ته دومره فنډینګ وکړي.
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړي، خو دا هغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګری یې د خپلو ناکامیو پړه پردو یې اچي.
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته وګي ورزو ټانک ته په ټانک کې د پښتون ژغورنی غورځنګ پلویانو مظاهره کړې ده او دوی په خپل مظاهره کې تورونه لګولې دي چې د غلطه کې ترهګری روانه ده او په چارواکو یې تورونه لګولې دي. په دې اړه باندې دوی یو مظاهره کړې ده. د دې مظاهرې حال سلام محسود راک
د دریم په 13 ورځ د پښتون غورځنګ مشر منظور پښتون په ژغ د دغی غورځنګ ځایي مشرانو او کارکونانو په ټانګ شي احتجاجي لاریون وکړلې او بیا یې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ په ورچنۍ دروازې کښې پلتۍ ووهلې. په دغه موقع غورځنګیانو په دا رنګ شعارونه ورکول:
وزیرستان وچا خوړه بے ظلم،
د احتجاج په وخت د غورځنګ مشرانو او ملګریو سغوښتل. جمال مالیار ویایي:
دا نن چې د مشر لاریون د دغې مقصد دا ده چې په وچه خوړه ولماک شي، فایرنګ وشه، په هغه کښې دوه کسه پوځیون مړه شول. پانه بعد په وچه خوړه باندې، په بودرخیل باندې، په ایوب خیل باندې، په ولمه باندې کرفیو ولګوله. ځوانون مشرون یې د کورینه راواستل چې دا فایرنګ توس کړی دی او دا چې څوک روغلی دي دا ته توسې سهولت ورکړی دی. میش ورته یایي چې ته په دا هر ځوی باندې موجود یې، نو دا د حملې کولې وله، د دماکې وله، د فایرنګ وله، څوک ته چې رودریمي دای فایرنګ وکړو، مړی وکړو، پنابا دای لوټ شي.
په ټانګ شې په دګي احتجاجي لاریون او پلتۍ وهلو کښې ځنو هغو ژڼیو هم برخه واخیسته چې کوم د امنیتي فورس یې سرتیریو نیولي او بیا یې خوشي کړي دي. د نیولو په دوران کښې په 200 تیر شوي دي. دوه کسان دغه حال په دا رنګ بیانوي:
د منو مالی شادای د وچ خوړې مرګن کی کلی ایب خیلیا، تقریبا دوه گھنٹے بعد گھر میں ولا رغلل او میجر واستل استرګر وتاړل لو سینر وتاړل پمزکه شه چملاولی پړ مخیر شخاتل پوال پکوڑے پټاکاول پدابند پمیجا ستړی شول. میشتا اول چې هغه کسان میشتا وشای چې د کیم د هر می ولا کسان د مړه کړل او میجا ورته اول چې میجا پخپل کورینا شه نوستوی او میجا دا کسان دلی نبی
زمو محمد نامه د اول ملنګر خل سره متعلق تای دا وکه گایست مشول لا مشته د پتاندولا گدلی دازینا وشول نو وشول خو واس رس خال کې د دازینا ور ودلی وی. پانه بعد مشپشین ټیم فوج روغای میجا ونی ولی او مش بنه د شپې درې باجه بنده مش بنه ساډه باډا ولی درامینا تا و ساډه بتا چړکړلی چې توسو مشته مانه چې د کسان چیرت لري دی. مش ورته چې کاته مش مړه کې مش نم لی دلی دی او نم کاتل دی. مش سره ډیر ظلم وکړلی او ز بخپل ور سره د سترګا تای ولا یو
یاد دی وی چې د غورځنګ مشر منظور پښتین د احتجاج او پلتۍ وهلو دغه ژغ هغه وخت ورکه چې کله د روانې میاشتې په 19 نیټې د سویلي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمې وچه خوړه ولماک شې ځنې ناپېژندلو وسله والو د امنیتي فورسز دوه سرتیري ووژل او د هغې پیښې نه د ورسته بیا د امنیتي فورسز سرتیریو په لرو برو کلیو کښې په درجنونو ژڼې سپین جیری ونیول چې ځنې لیا اوس هم پکښې بېدرکه دي. سیلاب محسود، مشال ریډیو، ټانک.
اوریدونکو تاسو دغه راپور واورېدو. په دې کې دغه احتجاجیانو تورونه لګول خو په دې اړه باندې تر دا مهال چارواکو او د پاکستان پوز خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. په دې اړه باندې تاسو دا راپور اورېدو. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. پرون د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د سیمې لسګونو کسانو ته چې کورونه یې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ په عملیاتو کې ړنګ شوي مالي مرستې ورکړل شوي دي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راکړي.
شمالي وزیرستان میرامشاه کې 13 ورځې لی انتظامیې په عملیاتو کې د ړنګ شوو کورونو 1340 مالکانو کې نقد مرستې وویشلې. میرامشاه تحصیل کې د چیکونو ویشلو په دستوره کې ډیپټي کمیشنر عبدالناصر خان او د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین ګډون وکړ. د دوی په وینا 13 ورځ 2.5 میلیونه روپۍ چیکونه په متاثره کورانو کې وویشل شول او د نه وړاندې 1806 کورانو ته دغه نقد مرستې رسول شوې دي. د میرامشاه تپی اوسېدونکي کلیم الله وایي دا انتظامیه څخه خوشحاله دي چې دغه مرستې ورته ورسولې او غوښتنه کړي چې دولت د ډنګو کورونو په ماویزو کې اضافه وکړي.
چې سلور لکه روپۍ ملاو شي یوه نیمه کټه خو په جوړ کړو خل ډېر سره غریب غاله که نه دوه میاشتې مخ شامې لکه نیمو خستې وي که نه ډېر شکریا ده کوي که چېرې د موضوع لشکي ورته زیوته شوه.
ملک شیرین ګل وایي د مکمل ډنګ کور څلور لکه ماویزه که څه هم کمه ده خو سنسه ځله به یې وشي او هغه کورنۍ چې له مرستو پاتې دي دا غوی سروې د زر سر ته ورسي او د غلطه په نورو ترکیاتی پروژو توجه ورکړل شي.
امیر د ډی سی صاحب او د جی او سی صاحب مشکوري بیا امیر حکومت نه پر زور اپیل دا او مطالبه دو چې د امیر کیمو باکا یکا تپیه دي کنه را جنسې خلک دي چې دغه زر کې د توانیا غلاو شي ځکه چې امیر ز دوا کوله په تاریخ پیرا کېږي امیر داسې کرینه دي چې ایسیا ډنګ ده واجب پوتې وي امیر بجلی غټه مسله دا د امیر کیم ته پیټرول آئن دا هم ځکه مونږ پرېتا او پر پیه باندې سه چار مار نه دښوي پیه باندې د امیر تلشکي هاورو کو چې د امیر د بجلی
د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان مشال تا وویل روانو پنځه ورځو کې به په نورو پنځه سوه اووه دېرش متاثره کورنو کې یو سل اته پنځوس میلیونه روپۍ ویشي او د څلور نیم زرو نورو متاثره کورنو مرستو لپاره یې غوښتنه کړې. نوموړي زیاته کړه دې نه وړاندې په اووه زره اته سوه شپږ متاثره کورنو کې یو زر اووه سوه یو کم اتیا میلیونه روپۍ چکونه ویشل شوي دي. ډپټي کمشنر وویل هغه سیمې یا کلي چرته چې متاثره کورنۍ له سروې یا مرستو پاتې دي دا هغوی به هم دې نه پس دوباره سروې کوي او هر متاثره خاندان ته به مرستې رسي. یاده دې وي چې عملیاتو کې د مکمل ړنګ کور په سر څلور لکه او جزوي ړنګ کور په سر یو لک شپېته زره روپۍ دولت لخوا ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو، په ورغزو کې حکومت د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو د هغوی خپلو کورونو ته ستنولو لړۍ پیل کړې. چارواکي وایي دا اخرنۍ لړۍ ده چې د راتلونکي نومبر میاشتې تر دولسمې نېټې به جاري وي. تفصیل طارق ورغزی راکړي.
له قدرتي آفاتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې یو ځایي چارواکی ګل رحمان اورکزی وایي د اکتوبر میاشت له شلمې نېټې د یادو قومونو د متاثرینو واپسي شروع کړې ده چې دا عمل به تر نومبر نیمایي پورې جاري وي. ګل رحمان اورکزی زیاتوي چې د متاثرینو د واپسۍ دا اخري مرحله ده چې پکې د ملاخېلو لس کلو نه سوه پنځوس، علیخېلو پنځه زره او د ماموزو و شپېته کلو اته زره یو سل درې اتیا بې ځایه کورنۍ به ستنولی شي.
بیا به پس علی خیر ختمیږي، بیا به تین تاریخ نه پس محمد شروع کیږي بارہ تاریخ پرې. دا به انشاءالله پل لگی ختم شي. دا آخري فیز دی. دا ورکزوله ایورټیمنټ سره کوم رجسٹر کسانو هغه د موږ پینځیس هزار پیکیج ورکړی دی. په دې کې دس هزار ٹرانسپورٹیشن دی، ٹرانسپورٹ لپاره مې ورکړی دی او پچیس ہزار سکون دی لکه بیسک نیڈ لپاره هغه ورکړی.
تر دغه مخکې د یادو قومونو د واپسې دوه مرحلې تیرې شوې چې پکې تر وو زرو زیات کورنۍ په کامیابۍ سره خپل کورونو ته ورغلې دي. د ذکر دا چې د ماموزو او ملاخېلو ستنېدنه په اول ځل د مې په میاشت کې شروع شوې وه. لسیمې بې کوره شوې د ماموزو ملک قیوم خان وایي دغه ځل یې په داسې وخت کې د دوی واپسې شروع کړې ده چې هلته ساړه موسم ور باندې په سر راغلی دی. هغه زیاتوي چې که په سیمه کې تر واپسې سمدستي وروسته ځایي متاثرینو ته د نورو مرستو نه علاوه له ساړه موسمه د بچ کېدو لپاره څه انتظام ونه کړی شو نو هلته ورته ژوند تېرول به ډېر ګران شي.
درشم مدد په کور دی، سر پټولې والا مدد په کور دی، وخیمه والا مدد په کور دی. تقریباً غریبانو کې دوره ځان ته بلګي چې دوره محفوظ وي. هیڅ نشته دی، موږ سره مکمل هندوات په کور دی.
په 2010 کال کې هلته د وسلوال طالبانو پر ضد فوجي عملیات تر شروع کېدو وروسته د اورکزو خلکو خپلې سیمې پرېښودلې وې چې پکې د ملاخېلو، علیخېلو او ماموزونه علاوه نور ټول قومونه خپل کورونو ته بیرته ستنه کړې شوي دي. اورکزو ته د بې کوره شویو خلکو د ستنېدو لړۍ په اول ځل په 2010 کال کې شروع شوې وه. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لريو د وګي درنګ سات کې یوونی مې بجې کېدون کې دا یوونی مې بجې د خبرونو لنډیز د فرخند اسد
د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري او د متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن تیرشپه په اسلام آباد کې ویلي موجوده حکومت په جالي منډیټ جوړ شوی نو ځکه مخالفو سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې په موجوده ملکی صورتحال با په یو ټولګوندي ځونډه کې بحث کوي بلخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د تورونه ردوي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سعودي عرب کې د سرمایه کاری په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ښار ته رسیدلې دي په دغه کانفرنس کې د نړۍ یو شمېر مشرانو د خبریال جمال خاشقجي په وجنا د احتجاج په توګه د ګډون انکار کړی دی د پیښور های کورټ وکیلانو ټولنې اندېښنه ښودلې چې د هیواد استخباراتي ادارې په اعلی عدلیه کې د قاضیانو د ټاکلو په عمل کې مداخلت کوي دوی د یو قرارداد لارې غوښتنه کړې ده چې د قانون سره سم دی په اعلی عدلیه کې مشران قاضیان وټاکل شي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن وایي دوی ته په زرګونو شکایتونه رسیدلې دي دغه کمیشن په باور ممکن تر څېړنو او پلټنو وروسته دغه شکایت د ځینو ولایتونو د انتخاباتي مرکزونو د رایو د باطلېدو سبب جوړ شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي عرب په دریس لا هم نه دی مطمئنه خو په امریکا کې د ریاض لخوا سرمایه‌کاري بایلل هم نه غواړي سعودي عرب په لومړیو کې دغه پیښې د منلو نه انکار وکړ وروسته وویل چې خاشقجي د کونسلګرۍ د کارکونکو سره په نښته کې وژل شو او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن هغه تورونه رد کړ چې ګینی امریکا د اټومي وسلو د کنټرول له یو تړون نه د وتلو په خبرداري ماسکو د بلیک میلولو هڅه کوي واشنگټن وایي روس یو نوی منځواټنه اټومي میزایل جوړ کړی دی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د فرخند اسد ناوریدو او اوس درته د ځوانانو وغږ خبرونه وړاندې کوو د مخکې تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده د دې قربې سره له مومند اوس درته په تکراری توګه وړاندې کوو را دي چې وورو د ځوانانو وغږ
جنو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دی
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
د مشال ډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني یو ری بیا هله رم چروغ جوړ بیستې اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنې او ځوانان همدغه راز په باچا خان مرکز کې په کېدونکو مطالعاتي غونډه به هم خبرې کوو اوس راځو د خبرونه اړومبۍ موضوع ته اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د معلوماتو مخې ولسی جرګې 249 چوکۍ لپاره کېدونکو انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي د نن ځوانانو غږ خبرونه موضوع ده په افغانستان کې پارلماني ټاکنې او ځوانان موږ سره ملمانه دي ل پکتیا عظمت خان کټوازی صاحب او لکندار موږ سره کمال الدین اسپان صاحب د ټلیفون په کرخه دي اوس دې تر زو کټوازی صاحب ستاسو په خیال باندې د افغانستان چې کوم مخکنی انتخابات وو د هغې پرتله دا څومره توپیر لري دا وار څومره ځوانان ستاسو په خیال کې ولاړ د انتخاباتو ته یا دغه راز کمپاینونه کوي انتخاباتو کې
نسبت خواته دا د انتخابات ولسمه هم ورته لیواله دي او ولسمه ګډون کې کوي پراخ ګډون کې کوي موږ ځوان کوم درو چې نمندان شوی دي او د دې ترڅنګ ټاکنیز مبارزې د خوا په شان باندې نه دي چې اساسو بل خانان او ملکانو سره خبرې کولې د پیسو په سر به سر سر سودا او خیالي رائے بل ودلې یو څوک مراتلو دا چې سیستم ایوان دازا باندې تریک ایوان دازا نه بلکې سیستم ټول باندې تک سوي دا باندې تریک ایوان دازا د خلګي لمن کړی دي چې ټاکنو کې ګډون وکړي نو ټاکنې چې مبارزې سم وګورو په واقعي معنا باندې خلګ خپل سیالي په ډول سره سر تک کې راځي او هر څوک هغه خپل برنامه له ولسمو سره شریکوي او په هغه اساس باندې خلګو شرایط غواړي موږ ځوان استادیم لرو نمایندان مو چې نمایندان شوي دي او ځوانان هم ځینو چې په ټاکنیز مبارزو کې منډې ترلې وي.
کمال الدین صاحب څه ګوري چې دا ټولنیز رسنۍ دي فیسبوک دی ټویټر دی دا څه رول لوبوي ځکه چې دغه ټولنیزو رسنیو زیاتره کارونکي هم ځوانان دي؟
باسواد کسان یې کاري هغه کسان یې کاري چې واقعا د یو طرحې په پلان جوړولو باندې پوهېږي چې د یو کاندید طرحه او پلان و هغه نظر و مفکوره ټول فهمولی شي. نو په دغه ټولنیزو رسنیو کې ډېرو نمایندانو خپل ځان ته هم کمپاین وکړي او دا د دې څرګندونه کوي چې دوی پر ټولنیزو رسنیو باندې ډېر باور لري او د دغې لارې څخه هم دوی ډېر کمپاین کوي او ویې کړي، ځکه دا چې دوی ټولنیزو رسنۍ هغه ډېر کسان کاري باسواد کسان یې کاري او نمایندان ډېر په دې باندې باور لري او نو ځکه دوی په ټولنیزو شبکو کې هم ځان ته ډېر کمپاین وکړي.
سمه عظمت خان، آیا تاسو ګورئ چې د افغانستان په ټاکنو کې ټولنیزې رسنۍ مثبت اړخ خو دوی بیان کو کمال الدین صاحب، خو آیا یو کم منفي اړخ هم شته که څنګه؟
واقعي چې ټولنیزې رسنۍ هم مثبت اړخ لري او منفي اړخ لري. منفي اړخ یې په روانو ټاکنو کې دا ده چې مشارک د ځینو نمایندانو په ضد باندې تبلیغات کوي او له واقعیتونو لرې خبرونه خپروي، دغه منفي اړخ ده او دا ټاکنو کې بد تاثیر لري او د سیالانو ترمنځ غیر معیاري رقابت یې په لاره اچولی ده. ښهتون مخه ونیولی شي نورې ټولنیزې رسنۍ په عموم ډول باندې مثبت هغه لري تاثیر لري.
ښه، استاذ په خیال باندې دغه منفي اړخ مخنیوی څرنګه کیدای شي؟
عموم کې خو دا ځوانانو ته خو پکار ده چې د غیر معیاري رقابتو باندې مخته ځان شي. پکار دولت ده چې د مستعارو قوانتو مخه ونیسي، هغه قوانتونه چې مشهور هم دي او مستعار هم دي هغه باید دولت بند شي. د مخابراتو وزارت دا پکار ده.
ودون کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استه زم تاسو قربا اسره لم مومند او منګه موجوده د افغانستان انتخابات پارلماني ټاکنی او همدغه راز دغه هیواد ځوانان زه تاسو به هم وایم چې د افغانستان د خپلواک کمیشن د معلوماتو لمخې سباله د ولسی جرګې 2940 څوکۍ لپاره کېدونکو انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمیر برحال غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. د ولسوالیو انتخاباتو ته هم یو شمیر ځوانان ولاړي، دغه انتخابات هم سباله کېږي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې هم پر دغه موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنې او ځوانان موږ سره ملمانه دي، له پکتیا عظمت خان کټوازی صاحب او له کندهاره کمال الدین سپان صاحب. کمال الدین صاحب، تاسو درځو ستاسو په خیال باندې ځوانانو چې کوم کمپاینونه روان کړي د انتخاباتو په لړ کې، یا چې کوم ځوانان ولاړ دي انتخاباتو په لړ کې حالې ځل کې ستاسو په څیر باندې، نو هغوی له څه مسلو سره مخ دي دغلته؟
او بالکل، دا د دوی د شل ورځنی ټاکنیز مبارزې دور کې موږ په افغانستان کې شل نفر، البته وبخشي او نفر نوماندان له لاسه ورکه باندې ما چاودنې وسوي یا هغوی ووژل شوه، خو بیا هم ځوانانو کمپین کړی دی، هغه ټاکنیز مبارزه یې کړې ده.
واقف شوی دی بلا شوی دی معنی هغه چې د وطن جوش او جذبه وی کنه، صرف دا نه چې 15 کلو اټم تر کوه بس هغه خپل څنګه خوش شي بیا دې په لور شي کنه، غم و نر ورسته ته پوتې شي. نو ځوانونو لښت کور وکو او کوم چې نوې کاسون میدان تر وطن دي، خاص کر د افغان ملت ته دا فکر وکو چې د مقصد وو حکومت نه تیر دی، یا دا څومره کارګرداګي وکړله، امن سه څومره کارګرداګي وکړله، په افغانستان سه څومره کارونه وکړل، دیو جنال کپ خپل خوښ نوې پولتا حکومت وس پر شو دغه نه مخته دوه حکومتونه تېر شول، هغه داسې خاص کارګردګي نه وه، دغه نوي پول چې کومه دی پښتونخوا ښه چې کومې رپوکینه جوړ دي د اسکولینه سنته زحمت څه کوو ډېر مقدمه پریزادو دا په صحیح دي سره استعمال کو، انشاءالله په دا شو د افغانستان د ټول ملت پیدا وي.
سم، ډېره زیاته مننه استاذ سینا. تاسو تر اعظم عظمت خان صاحب، تاسو دغه مشر خبري واورېدلې، څه به وایي د دوی دغه خبرو په اړه باندې؟ څه وایي
د مشر خبرو ته په احترام د دو نظر پیداوم او چې منه باندې یوازې ځوان انتخابول هم د دې د دې د موجوده څنګه د حل لارې لپاره کوم درد نه خوړل کېږي. ځوانان موږ ډېر لرو، په ځوان کې شرکې موږ مفتدین لرو، له فساده ډکې په ځوان کې شرکې موږ د نور استخباراتي جنکان لرو. نو موږ ته یوازې ځوانان نه دي مهم، هغه څوک مهم دی موږ باید چې د هغه بیکګراوند مطالعه کړی وي، چې هغه په فساد نه وي ککړ، په غصب نه وي ککړ، هغه له کومو خارجي هغه له تروریستي ګروپونو سره لاس ونه لري. نو په عموم کې موږ باید ځوانانو بیکګراوند مطالعه کړو، هغه که ځوان وي که سپینګیری وي هغه باید.
موږ سره یو بل اوریدونکی دوی ته هم ورځو، ستړي مو شي څوک خبر کوي؟
سلامون صاحب سلامونه احترامات، مومن عارف وزیر در سره هم د کراچۍ نه ویل به دا غواړم چې ځوانانو ته دا پکار دي چې دوی داسې چاته رایه ورکړي چې هغه په راتلونکي کې د افغانستان په خیر او په ښېګڼه باندې راشي، یو وطن دپاره څه وکړي. نو ځوانانو ته دا پکار ده.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه. کمال الدین صاحب، اوس دې ته راځو، څنګه تاسو ویل چې ځوانانو په وړاندې ډېر زیات خنډونه دي، خو بیا هم ځوانان غواړي چې دغه خپل رول ولوبوي، لګیا دي انتخاباتي کمپاینونه پر مخ روان کړي، که څه هم ستاسو څنګه ویل چې مرګ جوبله رامنځته شوله دغه انتخاباتي کمپاینونو دوران، خو بیا هم ځوانانو خپل کمپاین ته دوام ورکړی. څه ویل غواړي ځوانانو ته چې سبا دوی څه رول لوبولی شي، دوی څنګه کولی شي چې خلک تشویق کړي چې اوټونه چولو ته راوځي؟
دوی کولای شي چې دا ډول خلک وهڅوي په خپلو طرحو سره د پلانونو سره چې جوړ کړی دی هغوی ته خلکو ته ووایي، خلک په دې باندې رسا کړي او چې په انتخاباتو کې ګټونو کې آواز لاندې ده. کمیسیون دنده وه چې عامه پوهاوي لپاره ډېر کار کړی وای، خلک یې خوب کړی وای او خلکو ته د ټاکنو په اړه ډېر معلومات وړاندې کړي وای، د ټاکنو د موثریت په اړه، د ګټو په اړه ډېر معلومات وړاندې کړي وای. خو بیا هم د افغانستان هغه وروسته پاتې ټولنې څخه اوس موږ الحمدلله وتلي یو، خلک پوه شوي دي، خلک دغه تېر پارلمان هم ورته شوي برت شوي دي. نو ځکه دا د انتخابات موږ خوشبین کړي دي، خلک دغه تېر پارلمان فاسد وکیلانو ډېر ستړي کړي دي او اوس کوشش کوي چې نوي څېرې په نوي ډول باندې له نوو افکارو سره واستوي. نو خلک د دغه تېر پارلمان څخه ډېر ستړي دي او کوشش کوي چې په ډېر پراخه پیمانه سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
سمه عظمت صاحب، ځوانانو ته به څه ویل غواړي؟ د افغانستان ځوانان دا وخت ستاسو خبرې اوري، هغوی ته به څه ویل غواړي چې د دوی خپل ووټ څومره ارزښت لري؟ پر دغه به هم تاسو خبرې کوي، خو یو اردن کې د دوی ته ورزو سلیم چې څوک خبرې کوي؟
پیدا محمد دین د مسلم باغ مسجد کې هم ویل دا غواړم دا اوس ما کار ته ټلیفون کړی وای، لکه تا غواړم ته چې دا اوس د مور د سوالې دا بچو کو دا خون طالبان نه پریږدي، دوی دغه ته څه لار پیدا کړی
د کندهار خبره کوي تاسو
د زابل؟
سمه ده، زبر دوی معلومات واخلم چې دوی څه وای. او درته وای فدامت سي درته وای چې تاسو کډوال استه په بلوچستان کې استه، نو تاسو څه امیدونه دي، څه تمې دي د افغانستان کې دراتلونکي حکومت نه دغه نو ځوانانو نه دغه پارلماني ټاکنو نه تاسو څه امیدونه دي، څه تمې دي؟
موږ خو دغه ډیر ارمان دی اصرار صاحب، دا کوم پردلار ما پات زه په خپل مریض یم، ما نه جوړه یم، علاج می وس نه کیږي، دغه د کډوالی په ځوان کې شپې سبا کوم. نو دغه موږ ډیر غټ ارمان کدا کاندیدان ما جا غوري په سی معنا، نو د موږ په خبر دی عمل وکي، دغه موږ ځوان دی برابر کی، موږ ځوان دی را جوړ کی.
سم مننه ډیر زیاته عظمت خان، ک تاسو د دوی وبخی کمال الدین صاحب ما په خلدی خ ځواب ورکړي، ځکه چې غوی د کندهار نه دا وخت مخکې ټلیفون پکړ خري ولته مدني فعال. نو سپان صاحب ک تاسو دغه ځواب ورکړي مننه بوي.
ممکن د زابل او روزګان کندهار المان دني ول سوالي دي چې هغه الته اصلا نه دني دا ټول سوالي په دغه ولایتونو کې فاتسي دي چې حالت نفوس نه څه ځکه او چکاله د پدېسمه کې او د دغلی د فروتو لسوالی کسان یې کډوال شوي دي، ښارونو ته راغلي دي یا د کرشا خواته تللي دي. خو که چیرې په کومو لسوالی کې انتخابات نه کېږي، هغه هم له دې وجې نه کېږي چې هلته یا نفوس نشته دي یا امنیتي تدابیر یې دومره نه دي چې ټاکنې پکې وسي. ممکن مشکلات شته دي، خو په دې خاطر به فکر نه کوم چې د امنیت ډېرې ستونزې دي. لا وی خو دا ستونزې شته چې په ځینو ولسوالیو کې نفوس نشته دی، صرف یوازې په نامه ولسوالۍ جو.
سمه عظمت خان، تاسې د دغه فدا احمد صاحب خبرې واوریدلې چې په کډوالۍ کې په دوی باندې او دغه راز نور افغانانو باندې څه تیریږي، او دوی څومره هیلې او امیدونه او تمې دي؟ دغه راز تاسې ما یوه پوښتنه ده هم پرېښو چې ځوانان سبا سرو لوبولی شي، او په ځانګړې توګه فرض که په کومو سیمو کې ناامني ده، نو هلته کې بیا ځوانان څرنګه کولی شي چې د ټلیفون د لارې، د موبایل د لارې، د ټولنیزو رسنیو د لارې څه رول لوبولی شي؟ که دغه غر څه ځواب کې مننه به وي.
مننه د اغمه مهاجر ور خبرې واورېدلې. ځوانانو باندې د کاځ او پښتنه مونږ ته راځي کې چې سبا لپاره مو حکومت غور باندې وکړو. تر ټولو مهم غږ دغه د موږ دغه کوم کډوال ورونه شکلورو هیوادونه چې کډوالې شپې سبا کوي، د سبنه انتخابات یا هغه سرنوشت ټاکون کې دي. کچې سمخه ور کاندیدان وټاکو، دولتداري سیستم مو فعال شي او یو منظم دولت مو جوړ وي، د مو کډوالې کډوال ورونه بختل هوا تر سنېږي، او دا هوا د بنور کډوالې او مسافر د څنګه رشي وادوال دې واد پک دی او لار نور یو
سم
او راځو په ځوانانو باندې مغز بسته باندې انتخابات پوره دي. دوی و رايي ډیر زحت زیاتر زحت لري، کدوی و رايي یو لن مان ته وکړې په زمون کې دی ول مفتي به چرای را ګرځولې دا د ته یو کس ور کړې دا و هغه بیا به کمی دی او د بریا را ځند دی و رايي، او کدی د تفاوت پاتې چې هیڅ وایې چې موږ په سیستم باور نه لرو، هیڅ رايي نه کار او رايي نه چي دغه راتلونکی نظام له هر ډول درغلۍ او فساد او له نورو ننګونو څخه ډک دي. مسؤلین دوی دي، ځکه دوی نن مسؤلیت لري، دوی چې ځان باندې خطر ونه مني او هلته راونه وزیرای نه واچوي، نو دوی به سبا په دې نظام باندې راتلونکي نظام باندې د انتقاد حق نه لري، له هغه څخه ګلې حق نه لري، او دوی نشي کولای چې هغه نظام بیا په تنقید باندې ونیسي. نو ما غوښتنه ده له ټولو ځوانانو، سپین ږیرو، مشرانو، خویندو، ورونو چې سبا که هر انګراز که هر کم خطر ده، خطر دی باید ځان ومني او ساکنو ته راوځي او رایه واچوي. راځو د امنیت مسلې ته. تر دې دمه یوازې په هغه ځینو ولایتو کې دغه ځینو نوماندان په ټاکنیزو سیالیو او مبارزو کې شهیدان سره په شهادت ورسېدو، د دې که څه هم یو واقعي سیاسي اړخو خو تر ډېره بیا په اکثریت ولایتو کې ټاکنیزې مبارزې په سم ډول سرته رسېدلې، د کومې امنیتي ستونزو سره نه دي مخ شوي او نه کوم ننګونو سره دوی تر اوسه پورې مخ شوي دي. حتی په ځینو ولایتو کې لکه پکتیکا په ولایت کې تر باډره پورې وکیلان ولاړو او هلته یې ټاکنیزې مبارزې په سم ډول سرته ورسولې. نو کله چې په دې موجوده حالاتو کې تر اوسه کوم ټاکنې کوم امنیتي خد نه درامه، انشاءالله د ارمنې په هغه ورځ باندې د افغانستان ټول نظامی قوت به په د امنیت په برخه کې خپل اقدام کوي، او هغه ورځ باندې به دوی خپله وظیفه په سمره وسر سره کوي، کوم رنګونو سره به مخ نشي او خلک به په ښه ډول سره رایه واچوي. او ټولنی یوازې چې ولسونه په ځای کې لږ جرات پیدا کړي او زړور شي او رایه چولې مرکزو ته راوړي.
سمه ډیره زیاته مننه ستاسو دواړو قدرمنو مېلمنونو چې موږ د خپل قیمتي وخت راکو. یو جهان مننه ستاسو نه.
ډیر مننه.
ادونکو دا موږ سره له پکتیکا عظمت خان کټوازی او له کندارا کمال الدین سپاند له دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات او هم دغه راز د ولسوالیو انتخابات او په دغه کې د ځوانانو ونډه، د هغوی رول، پر دې مو له دوی سره خبرې کولې. د مشال د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ سه زم ستاسو قربا سره لمومند او اوس راځو اردوونکو دې ته چې په پېښور مرکز کې روانو مطالعاتي غونډو کې څه کیږي، دغه غونډې په څه ډول باندې کیږي، پر دغه کې کم کم کتابونه هغه لستل شوی دي او همدا راز اوس لستل کیږي، ول دغه ځوانان څه زده کړه کولای شي. موږ سره بلما دل تخبای طارق خان، طارق خان خپل هم په دغه مطالعاتي غونډو کې برخه اخلي یا دغه سټڈی سرکلز کې، نو له دوی سره خبرې کوو. طارق خان ډیر ډیر مننه
همکارانو ته او ریډینګو ته مینا او سلامونه احترامات.
ډیر زیات مننه استاذ طارق خان چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راکو. طارق خان اوس دې ته راځو چې دغه کم سټڈی سرکلز دي یا دغه مطالعاتي غونډې دي دا لکم وخت رہی سره روان دي؟
د زه د څه د چې دا تاسو خپل یادونه وکړه، دغه چکم دی دغه غونډه چکم کیږي دا په پیښور کې زیات زبانه کیږي چې په هغه کې یو باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن دی دا په پیښور پونتون کې وی په پرلان کې پکې وی په پرلان
پیښور پونتون کې کیږي لکه څوک کول څوک واړي نو په دغه کې ګډون کول شي
بالکل چې څوک کول شي ار نه ورځي ټیوزډے یعنی دا 3 بجې شروع کیږي او تر 9 وخت پورې پروگرام شروع
ښه او دا پرل حال تاسو یاد کو دغه کم ځکه دی دغه پرل خا
پرلان دې فقیر یې فینوم دې د بدمرغین او تخلق پرلان وي دې اسکینوم دې فقیر یې پی پرلان
خا 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 سم خا دغه تکي دغه غونډ کیږي هر نه په ورځ باندې 15 بجې باندې خا او اساسو ترتیب څه وي په څه ډول باندې وي دغه غونډې په دې کې څومره ځوانان وي دغه راز څوک مشارک وي دغه غونډو
دا د څه ته چې موږ دې په خور پونتون کې زموږ ته یونیورسيټي کې دلنه او ورسره چې کوم زموږ په پښتنو خاور او په دې دغه کوم حالات روان دي نو موږ بر وڅو موږ دغه تا دلته چایس کله ناس ته مرګري مختلف دغه دي دا نسونه دي د چیلس کول غوښتل دي نو موږ د سی یو فکر وکړو چې موږ له دې شنو شو کولای چې په دې وطن کې په دې پونتون کې روان حالات تر هغه دی بیروزګاری دا او د دې وطن او قوم چې کوم دي مسلې دي باید دا ولې ډیسکس نو خپل منځ کې سره او په دې باندې په هان وورو دغه له کومه ځکه چې دلته یو مسله د موږ سره چې په دې ټولن کې د دې وطن او خاور او قوم د سیاست په اړه باندې په منظمه دغه چې کوم دي طریقه باندې یو مشورې لګیا ده یو ډیر خطرناک سیاست کوي خلکو د غیر سیاسي کولو لپاره او دغه شانتي زمونږ ته ماحول چې کوم دی نه برابرې دي موږ دا غوښتل چې موږ ول چې دا موږ شروع کوو په دې کې چې کوم دی موږ مرګري مختلف پروفیسورانو سره زمونږ خبرې وشوې چې هغه کې چې کوم دی د هیستوري ډپارټمنټ ډاکټر انیب صاحب د سوشیالوجي څنګه چې کوم وو ظفر خان صاحب د عبد الله خان په ټول زمونږ مرګره زاهد صاحب د سیاسياتو استاد دی د شاند اسلامي کالج نه چې کوم دی د سیاسياتو بل استاد هغه شنواز صاحب مو سره او سره چې موږ د کوم سټوډنټس د پختله د دې پی خور په ټول نه په پیژدې د اکاونټ کې د پختو سانګي موږ دا فکر وکړو چې موږ روزو د خپل وخت سره کولای شو چې قیمتي کو او د قام او وطن د خاور په شکل راولاړې کښالي او مسایل دي د خپل منځ سره ډیسکس کوو په معنی خبرو
طارق صاحب دغه خو دی پورې شو چې په خور کې یا دغه ستا نږدې کسانو په یونیورسيټي کې هغه برزي په دغه غونډو کې برخه اخلي خو که پرس کدا ستاسو خبرې دا وخت په قبایلی سیمو کې څو غوري نو ال د کی ځوانانو د څو وای کې دې شي دغه کې دې شي داسې ځوانان هم وي چې دغه لیک لوست زیات نه وي هغه لک پوهیږي نو څه غواړي هغه ته چې دغه غونډه څومره ګټه ده چې دوی کینیو د دوی خپل منځ کې د معلومات د یو بل سره شریک کی په دغه مسلو باندې
زه څه یو خبره وکم چې دا عمده دي ویسټ دی سرکل چې دا مونږه تقریبا 250 ناس تي شي پر دې دمو پوری تاسو سره څه خبرې کوم دا څه ده چې کوم د پیښور یونیورسيټي خبره کوم کوم دا کوم تدریس دي چې د مختلفو ځایونو خلک راځي د کورم خلکې د وزیرستان خلکې د باجول خلکې د دې خان خلکې د مومند جنسي خلکې په دغه علاقو کې د غزبن قانونو چې دي تدیر بد حالات سره مخ دي بد حال سره مخ دي او به سي تقام دا ټول خلک چې کوم دي بد ورن سره مخ دي موږ غواړو چې موږ لکه یو خبر بلم تاسو ته سپیراوي وکم چې دې کې د سلپ بنیاد باندې یعنی د خصو سره د تفریق نه نه ساتلې نه ساتو دې جېبې پیسې ساتو د مزرب پیسې ساتو چې د خاور وطن او د خلکو ته کومې پیښې کښانې دي او په دغه معنی موږ خبره کوو نو موږ هیڅ قسمه د څه حدود نه لري خو دي هر څوک کولای شي چې راشي د مشرکین او په دغه خبرو باندې چې موږ د کوم وایسي کوو کوم باسونه کوو
بالکل ترکان تاسو ډیر ښه معلومات ورکړل ډیر زیات مننه بالکل
او بل یو یادونه وکم او بل یو یادونه وکم کوم چې د سټډي سرکل مرګري دی د هیستوري ډپارټمنټ زمونږ مرګري دی هغه له واجب خان چې کوم دی هغه په باجول کې دا قسمه یو سرګرمي شو کړی دا او دا غویوم با قاعده سټډي سرکل چې کوم دی روان دي
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږستې زم ستاسو قربا اسره لمومند او منګه دا وخت خبرې کو په پیښور کې روانو متلتی غونډو باندې یا سټډي سرکلز باندې چې دغه یو منظم پروګرام دی د دوی د طارق خان او دغه راز د دوی د نور ملګرو طارق خان سره خبرې کو طارق خان موږ سره لګي شی به پاتې دي کز منګه اردن کو ته دا وای چې تاسو تر دې دمه کم داسې غټ غټ کتابونه مهم کتابونه هغه په خپل متلتی غونډه کې پاغي اغه لستلې دي یا پاغي باندې باسونه کړی یا کوم داسې غټ غټ موضوعات نه مننه بوي.
بالکل دا خو چې کوم ماته یاد دي په دې حوالہ باندې باز تاسو سره خپل خبرې شریکې کوم. همدغه به چې زمونږ تر دې وخت پورې په دې کې مونږ آزاد مباحثي کړی دي، یعنی غونډم کړی دا آزاد باسونه بیلابیل سیاسي او کلتوري مذهبي بیلابیل سماجی مسائل باندې چې کوم دې مونږ خبرې کړې دي. په دې کې چې مونږ کوم پروګرامونه کړې دي او کوم ویناوال مونږ راغوښتل دي دا غي وړو کې شان پیرس په تاسو سره شریک کوم او ریډونکو ته دا چې کوم دې دې کې یو پروګرام مونږ کړې دي په پاټا مرج باندې په خیبر پښتونخوا کې په شاملول باندې دې چې کوم دې قانون ماهر هغه اجازه مومن زمونږ ویناوالو او خپل خبرې کړې دي او بیا ور سره غډونوالو چې کوم دې سوال او جواب خبر هم پکې شوی دی. دې نه علاوه د سوشل یو ډیپارټمنټ هغه له ډاکټر ظفر خان چې کوم دې د پښتنو ټولنیز ژوند او مسایل په اړه باندې موږ سره خپل خبرې او خپل نظر شریک کړي دي. دې نه علاوه خغلی خان زمان کاکړ د ریاست قلمکاری پر عنوان لاندې چې کوم دې موږ تخفل خپل خبرې موږ سره کړي دي. د شانتي هغلی ډاکټر واسیم سبزی د پښتو ژبې نن سبا او پرون په عنوان باندې موږ سره خبرې کړي دي. دغشان افتاب ملګوري نصاب او جهادي مواد باندې سره خبرې کړې دي. دغشان هاغلي ډاکټر سہیل چکم دي د بادشاہ خان تعلیمي خدمات باندې سره خپل او دانش شریک کړي دي. دغشان ته علي خان مسعود چې بهر ژوند کوي راغلي موږ ډېر شکریا دا کوه غوړي طلبه سیاست په تاریخ باندې سره خبرې کړې دي. دغشان اوران انور خان اورغزي چکم دي چې موږ ته هغه موږ سره په پوسټ ماډرنزم او پښتو پکشن باندې خبرې کړې وه. د سیاسيات د فنګ چې کوم استاد را محترم نورین نصیر هغه انساني حقوق او د پاکستان پاین باندې سره خبره کړې ده. ډاکټر سمینا چې کوم دی هغه موږ سره په فیمینزم باندې خبره کړې ده. د شان ډاکټر هغلی سنای جار چې کوم دی په تنه معاشره کې د خزو روس ته پاتواله چې کوم دغه باندې خبره کړې ده. د شان ډیر محترم چې په دې سړي سرکل کې زموږ سره ډیر زیاته مرسته کړې ده، ډاډ کړې ده، زموږ رهنمایي کړې. هغلی ډاکټر خادم حسین چې کوم دی په سیټ او د پښتنو د خپتي په موجوده سیاسي اقتصادي حالات باندې موږ سره خبرې کړې دي. دا شانتي په دوبۍ کې ناز زمونږ ډیر ګران محترم مشر هغه له ممتاز او رغزي د پښتو په معاصر شاعرۍ باندې موږ سره خبرې کړې دي. دا شانتي د مطالعه پاکستان د تکون کې هغه له وکیل جان چې کوم دی د پښتنو په تاریخ ته د عدالت او حقوقو باندې موږ سره خبرې کړې دي. او دا شانتي په ګران شمیر کې آزاد مباحثي شوې دي او چې دغه ویناوال په ترغلي دي او موږ دغه چې څنګه تر اوسه دوام لري او ان شاء الله په کوم چې وخت به هم دغه چې څنګه دي جاری ساتو.
ډیر زیات مننه طارق خان، زلم غوړی چې تاسو سره نوري هم ډیری خبرې وکړو خو وخت اجازه نه راکړي ځکه چې موږ د پروګرام وخت په ختمېدو باندې دي. نو ډیر زیات خوشاله شوم تاسو سره خبرې وشولې او موږ به هڅه کوو چې تاسو به یو واري په خپل پروګرام کې راوغوړو په دغه موضوع باندې نور هم په ډیر تفصیل سره خبرې وکړو. یو جهان مننه تاسو نه طارق خان. ډیر مننه تاسو سره اوریدونکو
همکارانو.
اردوونکو دا موږ سره طارق خان له تخت بای د دوی سره موږ پر دې خبرې کولې چې دوی او د دوی ملګرو کمې مطالعاتي غونډې شروع کړې دي په پېښور پونتون کې او دوی وایي چې 250 غونډې دوی کړې دي. همدغه راز د دوی یو ملګری بیا په باجوړ ضلع کې هم دغه غونډې پیل کړې دي. همدې سره د پروګرام مو ځوانانو غږ وخت سرته رسی. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.